السلام علیکم په پاکستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 او ریچی بیل ابلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال پر وجل کېدو غم شریکی څرګنده کړي. فایل خبرونه کیږي. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کړي چې په دوحه کې کړي وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندیښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله و چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډیر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک سوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حملې وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. یانس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده. د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100000 ته زیات سي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته ویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري، په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلي دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځ شنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا سوي چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلي دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1440 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 74 مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیوالې اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حملې وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورزنګ پر شپېتو ځایونو چاپه ووهله او 13 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 130 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10 زره پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,00,000 او 500 اوښتی چې ده د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3.5% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیلا بیلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نشه کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي.
له کابله د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره شول.
امریکایان دلته چراغله دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاص وي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او کور کلی. تخبرونه د سر موضوع اخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او د بریدي جنگي جنایت بللې دي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستانو او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي شي او اوس د سولې وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبرلن د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پرستنه کړې چې په افغانستان کې خبرلن ولي وژل کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي، په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅوک هم دغه قتلونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، سوګوره کېږي او د ماتم په ټغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته شتو ګرنه رسول کیږي.
توحید صاحب،
او د ترس او د روب هزاره منځ کې
توحید صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي، پایله به څه وي؟
کدا خونړۍ لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاس تراول نه، چې په دغه وروستي کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسترونه لاسه ووزی او دا ارزشتونه چې دی دا بزیان من کیږي او هغه مهم ارزه چې افغانستان په کی فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغو اړوند ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه د افغانستان د حکومت نه د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده دوی څه غواړي موږ ولې وژل کیږو نه چارواکی یو نه وزیران یو نه رئیسان یو نه قمندانان یو ولې موږ وژل کیږو او د موږ د وژل کیدو موخه څه دي دا په مستند توګه ووایي چې دا خبریالان او قاتلان څوک دي دا باید مشخص شي په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي یو بل ګران بولي دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان اصلي جنایتکاران څوک
د ژورنالستان د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ دلو عکس العملونو شولې دي خاطر پر دې سو نور تفصيل
ارګ مانی وی په افغانستان کې په خبريالانو حمله د بیان د ازادي او د خبريالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلي دي چې ترهګر ډلې دغه وړ جنایتونو بریدونو په کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رساغک نشي محدودولای ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبريالانو د قانوني حق دی او د غلا ستراوړنه په ډیرو کوهونو قربانیو تر لاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې پالنې او لاو د تاجمن دی ل سره هم حال د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي د ازادي د پاره کار کوي د خژوان د پاره کار کوي دوی بریټ لاندې نسی نو دوی ته د ولسمشر د ادرسه د الیاس کورنایته او د زمونږ رسنۍ کورنایته د تسلیت مراتب وړاندې کوم
د وی د افغانستان دښمنان ټول هغه کسانو ته د دښمنۍ پسترګ ګوري چې د ټولن روخانه غکته انعکاس ورکوي په هلمند کې د ازادي رادیو سیمایز خبريال محمد الیاس دای د پنځ شنبه پورز له غرمی مخ کې د یو مقناطیس مین په چاودنه کې ووژل شو اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبد الله هم د غبریت غندل او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې د مصالحې عالی شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په سویل وی دزون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د یو زړور خبريال وو خو د افغانستان دښمنانو د زړورتیا ونه شو زغملې وی واشه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خاغلی دای وژنه غندلی او د نموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده که څه هم د یادې پیښې مسولیت تر دې د مکومي وسلواله ډلې نه دی منلې خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د غبریت د غندنې ترڅنګ طالبان مسول بللې دي د دې شورا ویان رحمت الله اندړ په کابل کې د وی اعتراضي غونډه په ترڅ کې ویل د دای د وژل کېدو عاملین به ونیول شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب د شهید الیاس دای کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت ترڅنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې درهم په نامو څه نشته طالبان د خپل جنایت هغه مرحله ته رسیدلی چې د دې هیواد هرڅ او هرڅوک یې هدف ګرځول دي
خود طالبان یو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پلټنه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویلی چې په خبريالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده لودي ور اخو په افغانستان کې غنو خبريالانو او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب ټولونو دغه حمله غندلی او لو افغان حکومت د خاغلی دی د وژون کډنیول کېدو غوښتنه کړې ده محمد الیاس تلتی ریبی لسیز راهیسله ازادي سره له هلمند د خبريال په توګه کار کوي چې د پنځشنبه پورز له غرمي مخ کې شاوخوا 9 بجې په مرکز لهکارګاه خار کې د یو مقناطیسي مين په چاودنه کې ووجل شو. په دې چاودنه کې درې کسنور ټپین شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس با اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ډیرو نړیوالو رسپانو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وجلو تبصره او مطالب خبره کړې دي. مل انلاین رسپانې په دیاړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلي دي درې درس کلان دایی پریس کلب ته پر لار وو چې پر موټر نخلول شوی ماین و چاودید. چاودنه کې دایی وجل شو او رورې سره له دوه نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې ورسته یو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لهکرګاه ښار وروستی څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخستل شوې چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي رادیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لګه اورکم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبریت په کلکه غندلې دي.
د کابل څخه د طالبانو د وټلو او په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتینونس کالا پوراسول رحمت الله افغان په یو راپور کې د مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغه ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اوریدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بیلابیل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دوران طالبان خو بیا نمو
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی. نارینه باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پریښي وای. موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پل خیشته کې وم. له لاهوره مې لیلامې راوړل. له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو. بزور مرخستان بی وزود سر نماز هم ستاده شد شخصا خودم.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره پخوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حمله وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤوله پیژندل سوې وه. له دغې غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حملې زمینه برابره کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حملې پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکارۍ بالاخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای شول. خو له نولسو کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نسول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ایتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په دوه دریو کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی وو او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2000 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ما ته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ په دغه کې واوسیږو، په خپل وطن کې موږ ته اجازه راکړه چې واوسیږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دته جوړ کړی چې دا باید د وطن نه ووځي او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه بلکې د ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته څراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان خپل کورو را وباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاصوي او هغه یې په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال شي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل
شکست ومني. بالاخره لکم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکرات ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مکګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایي وویل په پوز کې د مکګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلي و چې له طالبانو سره خبرې ضروري نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د دې په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر ماګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. CNN وایي چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانستې ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونی په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی ان ان پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,560 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه سول. په ویانا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا 2 اونۍ وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 5 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواښونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي، هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخ خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. ښاغلی برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونو موضوع مدد چې له تاو تریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاو تریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنۍ تاو تریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاو تریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمې محکمې پورې د خزي ولایتو حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزې د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او دې وی متضرر خزې په غک پیلېږي.
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تریخوالې مر سره خپل ایم کول او مور ایم خويند ایم ټول فاميلی مر سره تو تریخوالې کولې او وقات مې تریخوا د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به میکوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مراته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر را باندې فشار راوسته ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شوه ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردارومه. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخا مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم. سر مې 15 ځای مات شوی دی. حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه و هلته.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی. اوس یو شمیر افغاني ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري، خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري؟ کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري مرستې کوي ترڅو د تاوتریخوالي سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري. دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې دغو خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، دا به د کورنیو چارو وزارت د ویان طارق آرین په خبرو کې واورو.
یو سل او نو نه شمېرې د ټولو زموږ هیوادوالو په خدمت کې دی. هر څوک چې تر تهدید لاندې، هر څوک چې یو ګواښ ویني یا متوجه سي، کولای شي یو سل او نو نه شمېرې ته زنګ ووهي او زموږ پرسونل 24 ساعته ناست دی هلته شکایتونه او دغه ټول پوښتنې چې راځي ثبتوي او بیرته هغه مراجع ته ابلاغ کوي چې عاجل اقدام وشي.
د ښځو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کرشمیر نه د معلومه، ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له عمله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي:
و ډېر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته او هلته د دوی قضیه هم ترسره کیږي، حل کیږي، مګر بیرته بیا وروسته د حل د قضیې نه کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا لس کاله کې دونه د لس کال نه ډېرې یولس او وکاله شپاخ کاله دا رقم خزی مو په حمایوي مرکزونو کې لرو، مګر مو په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره مو د ریاست جمهوریت عدلی او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړو د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوریت لخوا و منل شو، تایید شو او مو په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلی نږدې دي. دې طرح کې مو نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د کور خپل کور کلي نه وتلې، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بیرته رالیږل کیږي او هغه ښځې چې په جنگ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کس او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنې مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو پارنګ واتر هر جوړه کړی چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت د پاره د دوی د ژوند د کولو د پاره او د دې ترڅنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپل ټولنې سره مدغم شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافع ارګانونو ته مراجعه وکړي نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او ان ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کیږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کیدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزه لپاره امن خونې له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدماتونه پر نظر کې نیول کیږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخت ډوډۍ د خیاطۍ د مربافي او دینی درسونه د سواد آموزی درسونه او د ژوند لارې چارې مهارتونه او داسې نور مثلا د زم یو د دوبی کالی د ته د خدماتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاک لبایت وایم چې د خزو مرکزونه د دې ځانمنو خزو لپاره وړیا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته د خزي کدي خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا ځانمنه خزه کولی شي چې خپل کورنۍ او ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوآپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دې ته پیدا نشي او چې دې تسلیمیږي لغونه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته وربو پیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفاسي، او یا هم دوی د محکمې له لوري کولی شي چې په قانون
قانونی توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او قانونی توګه واده وکړي، او یا هم کولای شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیولا فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2006 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالی دي په کمیسیون په صدر رسیدلی دي، اقتصادي تاوتریخوالی 355 قضیه دي، جنسي تاوتریخوالی هم 3 قضیه په صدر رسیدلی دي، فزیکی تاوتریخوالی هم 1599 قضیه دي، او لفظي او رواني هم 1028 قضیه په کمیسیون په صدر رسیدلی دي.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالی د افغانستان د اساسي قانون لمخې منع شوی دی. خزي هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه لري. د ښځو د اسلامي او قانوني حقونو په اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل د فقهي او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد که په سر کې داره ته ووایاست چې د افغانستان قانون له هغو ښځو نه څه ډول ملاتړ کوي چې دوی د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون په اړه باید ووایم، که چیرې دغه قانون مطالعه سي، د دغه قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي. اوله برخه یې د ښځو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او همداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم، مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي، دولت مکلف ده ترڅو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوي دي اړین اجرات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي، د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایم ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډیری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړ شوی و، د پایلې ته رسیدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری خزي د خپل حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبري هم دي د زینو ټولنیزو محدودیتونو لکبل نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسي پیدا کړي. که څه هم یاد اداري وایي چې دغه خزو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
سبای چر عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د
درنو دوستانو سلامونه میو منی ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینی کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفی اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی د منګ خو لخوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبره مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان، څنګه دی بازار کې راغلی او داسې اختای په دې کالای او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
ما محفل لرو، د واده محفل دی، خرید لپاره راغلی اوسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم د لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دی راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي اوسو خرید لپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید لپاره.
تبه مشکل نیوی چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه مشکل ونی. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده کوژه وکړې بیا تر خرید کې همداسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د وادې معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار ده، کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معاملې او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سخري یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې لناوي سره یا دوه کسه لیږو او ډیر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي کې حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د پیزای مصارف څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوې ټول تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوي ته یو شای واخلا چې ډیر غذاف مصرف دی دا غیر له دواده نه دا بيخي غذاف مصرف دی. هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمای ور سره کوي یو شای ورته اخلي هغې درې نفر له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
حسین علیزی د هلمند اوسیدونکی ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینی ورسره یو ځای کیږي بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قرباني لویږي.
سیدا جان دلنګار دلغمان نیمه او نیازیمه خریته چیزی اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، ورته ماته موبایل واخله، ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نومه حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په داماد ورکول شي بلې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکۍ مومن څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ ما هواس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د دې حسابي چې د خرید تزرخي کې او د استجمی یا د دې او د خلک زیات لاړ شي خرید خرید وکي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کی؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پاره دا بس هم جوړ کی کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتی د سولې حاضر نه ستونزه اول خو مهمه مشکل دا دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی، ځکه کله لس نفر یا دولس نفر یو خرید ته ځي هدا ته یو بودیجه پکار دی چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري ځکه دی سار وخت ځي، او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک دی دی د دې په څنګ کې د ته باید هم یو توفه وختل شي. دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډیر ځای کیږي، دی دی مثلا په ټول په یو نظر نه خریدونه کې حتی ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د او د انجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان تم چې یا بازار ته چې یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي ډیر لوړه بای په خپل جنس باندې دي، یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځه 400 او توای دی دی اخسل شي اخلي، نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زي.
هغه مومنده به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوي کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده، د دې ناوي مصرف نه دا مصرف دي، د دې په څنګ کې ورته خوشحالي لري او سی ورته د دې په څنګ کې تشویش لري، استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرف هم زیاتون شي، بعض وخت کې چې مثلا مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختاسته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد او زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوی پروې باندې ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دغه شته چې هغه هوا سوالمن چې واده ته لري دغه مختل کیږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصارف ډیریږي بعد واده تاثیرات ډیریږي ځکه هغه زوم مجبور دی چې دغه سد واده قرض خلاص کړي سد خرید خلاص کړي شی چې اخیستی دا ټول
اوس حلارې څه دی اغلې مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته ښار ته لاړ شي حل لارې به دی چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګیري وشي لکه الی واخیستل شي هغه چې اشدې ضرورت وي هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي دوه نفره دوه څلور دغه نه زیات به فکر نه کوم چې لازمه وي خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي چون یو مشره ده دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا ورسره وکړي او یو یا دوه کسه د زوم د خوا نه زوم مور یا د زوم پلار دغهنه کفایت کوي ډېر نور خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه او شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې بونه تللی داسې که یو کورنۍ دا پر مالات کوي بیا سبا د هغې کورنۍ چې شي بیا دی ته دغه نه کوي یعنې ست سلا نه کوي همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاره.